داد و دلایل محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شوه.
په کابل کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د راتلونکو دوه ساعتونو مایکروفون ستاسو د پروګرام ته ځانګړی شوی دی، چې په دې کې به پر دې بحث کېږي چې د کورنۍ څنګه کولای شي د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي او پرې نږدې چې اولادونه یې نشي موادو ته مخه کې. دا په وروسته زما همکاران درته وړاندې کې په پښتو او دري ژبه سره هر څه د مخه بزر فری بازار ته دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مهمو خبرونو سرچې کې، د افغانستان دفاع وزارت وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې قرارګاه په برید کې شپږ ویشت سرتېري وژلي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې له طالبانو څخه د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې پر ورځ ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي، کنه له لویو ستونزو سره به مخامخ سي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر یوې قرارګاه برید کړی، شپږ ویشت سرتېري وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې په متقابلو جګړو کې د وسلوالو طالبانو اتیا تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې ځینو سرچینو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې لږ تر لږه دېرش سرتېري په دې برید کې وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې له طالبانو څخه د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قمندان جنرال دلاور شاه دلاور رسنیو ته ویلي دي چې تېر شپه افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د کوهستان د نیولو پر مهال په هوایي او ځمکنیو حملو کې یو سلو دوه څلوېښت طالب وسلوال وژلي دي او لسلو ډېرې ټپیان کړي دي.
بنابر عملیات پای هوایی ما و قطعات پای مسلح 142 نفر کشته در سطح
در بان متیز و کون و زمون کرد و عملیات پا نتیجه که یو سال و دو سال بیختن تا رو پس لبال واجن شویدی.
بلخوا د 209 شاین قلوردو ای چې د فاریاب ولایت د قیصار، شیرین تګاب او کوهستان ولسوالیو د بشپړ تصفیه په خاطر نن سهار سلګونه تازه دم سرتېري چې پکې کومندو ځواکونه هم شامل دي سیمې ته استول شوي دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په چانیزو عملیاتو کې سل تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت امنی قمندانې وایاند زبی الله شجانان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره ورځ پیل شوي چې تر دې مهاله پکې پنځوس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځوس نور ټپیان دي. ښاغلی شجا دغه راز وویل چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ زیاتره سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او وسلوال مخالفین له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې عملیاتو کې شپږ افغان امنیتي سرتېرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا و تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه او سم څو نړیوال خبرونه لرو. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بپارز ایران ته بل خبرداري ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي، کنه له لویو ستونزو سره به مخامخ سي. ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپلو زرګونو ملاتړو ته په یوه غونډه کې وویل چې د تر اوسه ایران تهران ته اندېښنه لري او زیاته کړه. د وی د ایران تړون چې شایي یوازینی تر ټولو بد تړون وي چې ما تر اوسه لیدلی چې ترتیب سوی دی، که چیرې دا تړون هغه ډول پر مخ ولاړ نسي چې تمه یې کېږي، نو هغوی ته به لویې لویې ستونزې راپورته کړي. دا زه تاسو ته وایم او تاسو به یې
ووینئ.
دا د واشنگتن او تهران ترمنځ په لوړه سطحه د خبرداریو د لړۍ وروستۍ خبرداری دی او وروسته له هغه ورکول کیږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سېشنبې په ورځ وویل چې په فارس خلیج کې د یوې ایراني کښتۍ پر لوري د خبرداری ډزې کړې دي. ټرمپ تېره اونۍ تایید کړی و چې ایران د 2015 کال موافقه عملي کړې ده. د دغې موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال هم پرې بندیزونه لرې کوي. روسی چارواکو او د پارلمان غړي د امریکا د ولسی جرګې لخوا پر هغې لایحې انتقاد کړی چې پر مسکو د نوي بندیزونو د لګولو په اړه پرون تصویب کړه. دغه لایحه پر مسکو د بندیزونو د کمولو یا لرې کولو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن ویلي چې دا اقدام د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو د ښه کېدو د لیدلوري ماتولو پر لور یو ګام دی. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د ښاغلي ریابکوف له قوله لیکلي چې وایي موږ په وار وار ویلي چې دغه بندیزونه به بې غبرګونه پاتې نه سي. د لایحه چې پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي په تقریبا ټولو موافقو رایو سره تصویب شوه. دې لایحې ته د جرګې 499 غړو مثبتې او 3 منفي رای ورکړې. دا معلومه نه ده چې د امریکا سنا مجلس به کله دې لایحې ته رای ورکوي. که څه هم لومړنۍ نښې ښیي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به دا لایحه لاسلیک کړي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز وایي که څه هم ولسمشر ټرمپ پر ایران، شمالي کوریا او روسیې د سختو بندیزونو ملاتړی دی، خو سپینې ماڼۍ پر دې لایحې غور کوي او انتظار باسي چې د دې سند وروستۍ بڼه د ولسمشر میز ته ورسیږي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په عراق کې د هغو نیول سوې مېرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شک قرباني کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. دغه وزارت وایي د مېرمنې وروسته لاغه وپېژندل سوې چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موسل ښار کې دغه مېرمنې ولیدلې. د عراق امنیتي ځواکونه وایي وروسته لاغه چې موسل ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو څخه تصفیه کړ، په همدې ښار کې د ښځینه جنګیالیو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. تر دې دمخه هم دوی نورې جرمنانې په دې ډله کې شامل. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ بیایي. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او د اوریدونکو تلیفونونه واخلم، یو راپور در سره شریکوم.
د برهان پونم په نشئی توکو یو روغ دی کس خپل د نه ورځو ماشوم په 50 زره کلداري په بل چا پلورلې. دا کورنۍ د جلال آباد خر اړوند مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنگ کندواله کې اوسي چې د یو څه پر پرته نور هیڅ سرپنانه لري. د همدې څه پر لاندې په پلاستیکي درې د برهان دوه میرمنې او اته ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخی شیبي تیروي. د برهان مشه میرمن وایي ته مو د مخ کې خاوندې د مشورې پرته د دې د غیږې د نه ورځو ماشوم بل چاته ورکړي، ځکه چې دوی سره د درملو پیسې نه وي.
خبر نوی ساس په غیاب کې دا ماشوم
زمونږ په غیاب کې دا کار وشو.
خلکو چې نساس خوند ماشوم خرڅ کړی دی
نو دی کې خرڅول نو کک خرڅول وی نو مزه نو خبر ما خو د بازار څخه د بار سره دا چاله کې شتلې ده د دوی مش د دایو ور کې چې موږ په زور پور تر اوس نو پیګ نه مر سره پیسې لیدې نه مر سره خلې دي نه ودا غد پر دې لاسته خو سم موږ نه اوس یو روپۍ پور تر نه کچې ته خاصې دي خو به خاط مخه مخه به موږ پور تر پیسې کتلې وي پیسې ور سره یو روپۍ په جیب کې نه وي
خود دوی گاونډای نواب چې دی کورنۍ ته د اوسیدو لپاره کندواله کور په واکه ورکړی وای د برهان پونم دغه نشي خپل زوی د 50000 کلدارو په مقابل کې خرڅ کړی دی.
دغه ماشوم نو د سیمو په خپل سترګوندل د خلک د سیمو چې 50000 روپۍ خرڅ کړی ځکه دی یو ځلې د خاوند یې ویل چې ما دلته خیراتي شاته ورکړی بیا ما ورته زرا له مال چې ارزې نه پیدا کړي بیا بل ورځ یې چراغ سیم ربان وای دغه دی د دې خپل دغه خود وجه ترې دغه ته مور کړی هغه خبرم درو بیا ویل پلار سره مې دی په لغمان کې پلار اوسېږي هغلته مې چې پوښتنه وکړه پلار پلار سره مې نشته.
د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شیبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ یې د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوختو د هغه دویمه میرمن په ټکنده غرمه کې سانیولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ پلټ کړل خاوند پیدا کړ خو په دې ونه توانېده چې کور ته راولي.
خو زه رزاري ملاو کړل لاړ سم ملاو کړل نو دغه دې څه وکړو سره
رانه غیر سره
رانه له کور تر سره هر سخته داره دغه در باندې همدغلته تیریږي.
برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا نهه میاشتې وړاندې کله چې د نشهیي ملګرو سره د یوې میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس یې دوه میرمنې او اته ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل. او څو ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.
تاسو د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري و مو ریدل چې په ننګرهار کې په پودرو روجدي یو کس خپل د نه ورځو ماشوم د پیسو په بدل کې پلورلې. کڅ هم د دې روجدي کس میرمن وایي خاوند یې پیسې کورته نه دی وروړي خو د دوی کاونډیان بیا وایي دغه نشي خپل زوی د 50000 کلدارو په بدل کې خرڅ کړی دی. دا چې په دې راپور کې نورو ټولنیزو ستونزو ته هم پام سوی او باندې خبرې کولای سو لکه تر یو زیات ودونه د انسانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کوي او هر کوچنی خپل انساني حق لري او د کوچنی تر زیږولو مخکې مور او پلار باید دې ته چمتووالی ولري چې خپل اولاد ته به هر ډول اسانتیاوې برابروي خو کدا کار ونه کړای سي د یو انسان په حق کې ظلم کوي. خو زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې کورنۍ او خپلوان څه ډول کولای سي چې اولادونه یې مخدره موادو ته مخه نه کړي. آیا د کورنۍ غړي او خپلوان د ځوانانو مخه نیولای سي چې نشه یي توکو ته مخه نه کړي؟ خپلوان څه ډول کولای سي د ځوانانو مخه ونیسي چې نشه یي توکو ته مخه نه کړي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به یې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ آزادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې آزادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم موږ سره خپل نظر شریک کړئ. ځینو اوریدونکو به موږ ته هلته پیغامونه پریښي وي چې وروسته به یې موږ تاسو ته خپاره کړو. تر لومړی اوریدونکو اخیستلو مخکې به زه تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0005022550 او 0992030 یو ځل بیا تکراروم 0005022550 او 0992030. اوس به ورسو لومړی اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه اوری ځان معرفي کړئ. بلې زموږ غږ درځي له بده مرغه زموږ رابطه له اوریدونکي سره قطع شوه. بلې تاسو میکروفون. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې ستاسو ژغ بلی موږ ته ستاسو ژغ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی او خپل نظر شریک کړئ. څه ډول کولای سو چې خپل ځوانان د نشه یي توکو څخه راوګرځو؟ ځوان دی
اوس خورې خیر سي زمانو خو جواب د ننګرهار نه اړیکه نیولې ده او دا خو ډېر بد کار دی. دا چې دولت سره جدا د نشه یي توکو سره مبارزه وکړي دا د بخار کې په عامو واټونو په عامو ځایونو کې خرڅېږي او دا قانوندارې سچونه چې مواد مخدر سره مبارزه کوي همدغه مواد مخدر سره څو ځای مبارزه کوي همدغه دا زړه مسایې دی چې دا اکثره خلک دغه مجبور شي او نشه یي توکو په اسانه څومره راوړي چې په اسانه پرې خلک روت کیږي. د دې سره به چې دولت جدا مبارزه وکړي او خرڅوونکو ته ان سزا ورکړي ورانیون ان سزا ورکړي مخه نیول کېدلی شي.
مننه. ستاسو نظر دا دی چې دولت باید په دې اړه ډیر کار وکړي. موږ د کورنۍ د غړي په توګه څنګه کولای سو چې مرسته وکړو چې ځوانان مو نشي توکو ته مخه نه کړي؟
باندې وسخان سي دا خو هر سړی چې کوم د پامیر خاوندې باید ډېر فکر او سوچ وکړي. خو مواد مخدره سړی انده خرابې افغانستان کې خو فخر او قربت هم زخ ډېر دی او باید سړی د نشو څخه لاس واخلي. د نشو ورکشاپونه باید چې دایر شي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او دغه د مخنیوي لارې چارې دي باید سره عملي کړي او هغه چې پام واسي نو د ځین کې دولت هم جدن مبارزه نه کوي کښتون د نړیوال سیستم ته پیسې اخلي
ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې زموږ غږ اوري موږ
ستاسو سلامونه او نیک هیلې تاسو د ازادي راډیو ټولو ته درمونه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، مهرباني وکړئ.
مننه کوم، زه روز محمد شاکر یم، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه سرپالیس کیم.
شاکر صاحب، تاسو میکروفون ستاسو خبرونې ته تلیفون کړی دی، مهرباني وکړئ که تاسو له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ چې موږ څه ډول کولای سو خپل د ځوانانو سره مرسته وکړو چې هغوی نشه یې توکو ته مخه نه کړي.
ډېره مننه کوم. لکه څرنګه چې د موضوع پر اړوند خبرې وکړم، زه وایم چې لومړی وظیفه د دولتي چارواکو ده چې کومي ساکخانی او یا کومي دغه یعنې چې تاسو په دلمن کې ومني داسې په عامه توګه خرڅېږي، لکه یو داسې د کورنۍ څوک چې خرڅېږي داسې په عامه توګه سره نشي توکي په دلمن کې خرڅېږي. نو که چېرې دولتي چارواکي په دې باندې ټینګار وکړي او د نشي توکو دا کومې زیرمې چې دي او کوم دغه چې دي باید دغه خپل په کلکه سره بندې کړي. البته داسې مې خپل په سترګو سره ولیدلی چې یو حکومتي چارواکی د هغه سره مخابره په جیب کې وه او توغنچه هم ورسره وه. د دې د کور سره ولاړ و چې هغه د خلکو شانه نیولی چې ول د خلکو مزاحمت ونه کړي او د خلک ټینګ نه کړي. نو زه وایم چې دغه لومړی وظیفه د دولتي چارواکو ده چې دا کومې عمومي زیرمې چې دي ټولو ته معلومېږي چې ووینئ داسې عموما څوک خرڅېږي، لکه د یو دوکاندار سړی د کور یو سامان رانیسي داسې دغه سره خرڅېږي.
ډېره زیاته مننه شاکر صاحب، ستاسو نظر مو واورید. یو بل اورېدونکی لرو چې را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
سلام علیکم. خورجان شاکر الله زیرک یم، د کونړ ولایت نه مې سراړی کنیولې.
زیرک صاحب، مهرباني وکړئ تاسو موږ ته ووایاست چې څنګه کولای سو د خپلو ځوانانو مخه ونیسو چې نشه یي توکو ته مخه نه کړي. داسې دی چې زموږ نور اورېدونکو وویل چې لومړی وظیفه د دولت ده چې باید د نشه یي توکو مخه ونیسي، او یوه اورېدونکي د شاکر په نوم چې د هلمند ولایت څخه یې مخکې راته تلیفون کړی و، هغه وویل چې د په خپلو سترګو دولتي چارواکي لیدل دي چې د داسې کسانو یعنی ساتنه کوي چې نشه یي توکي خرڅوي. ستاسو په نظر دغه مسؤلیت ته چا دی؟ بله، نو زموږ رابطه زه فکر کوم چې د شاکر صاحب سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی لرو، میکروفون ستاسو خپرونه اورئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو ځان معرفي کړئ، خپل نظر څرګند کړئ. موږ ستاسو ژغ سم نه اورو، بخښنه سره چې د رادیو ژغ باید ټیټ وي. رابطه مقدس و. یو بل اوریدونکی لرو را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. بله، تاسو ځان معرفي کړئ، ستاسو نوم ووایاست، میکروفون ستاسو خبرونه ده. موږ له بده مرغه د دوی ږغ نه اورو. یو بل اورېدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ. د رادیو ږغ باید کښته وي چې موږ ستاسو ږغ واورو. بله، مهرباني وکړئ، ځان معرفي کړئ.
توخیم د زابل ولایت ستاسو تلیفون تر کړو، ورسره مې فورتي تا او ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو خپل مینه د سلام وړاندې کوم.
توخی صاحب، ډېره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. زموږ موضوع خو تاسو واورېده چې دغه د چې موږ څه ډول کولای سو د خپلوانو او خپل ځوانانو سره مرسته وکړو چې نشه یي توکو ته مخه نه کړي. ځینو اورېدونکو وویل چې دا په خپله زموږ خپل مسؤلیت دی چې باید د نشه یي توکو څخه ځان وژغورو. ځینو وویل چې دا مسؤلیت د دولت دی. تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
البته دا خو ډېر سببونه لري، په ډېرو وجو د خرابګرځي. اصلا د لویې سره ټولو مشکلاتو د افغانستان دپاره سوله امنیت را نشي یو غم په افغانستان کې نور کېږي، نه نظامي نه اخلاقي. کله چې سوله راشي تریاق به بند شي، مواد مخدر به بند شي، او پاتې شي حکومت. حکومت نه شي کولای چې په دې کې یو ستر رول ولوبوي، ځکه چې دوی د اکثر د چارواکي په دې کیسه اورګاډ دي، په دې معاملاتو اورګاډ دي، هغه نه غواړي چې مواد مخدر بند شي. خو موږ تاسې باید په خپله د دې کوشش وکړو چې هر څوک خپل عیال لري، زوی ورور نور داسې خلک لري، هغه باید پر یو کار مقرر کړي، په دوکان یې مقرر کړي، کوټو کې پرېنږدي، له دغو نورو شافیان یا کوماریان یا له دغو هیروینیانو سره یې کښېننې. باید په هغو باندې یو څه تعلیم وکړي، که تعلیم نه ور باندې کړي، دونه یې تر نظارت لاندې ونه شي چې له هغو سره معامله ونه کړي. هر څوک وایي چې اوس یې په خوی به د هغو شي چې څوک چې چا سره کښېني هغه ورته وي دوګ ووهه، هله هله هغه خپل ملګري ډېروي، نو دا په دې مشکلاتو باندې اخته شي. خو کله چې په تکراراً به ووایم چې سوله راشي په افغانستان کې، نه یوازې داسې وادي مخدر او دغه نشي توکي به ورک شي، بلکې ټول مشکلات حل کېږي. خدای دې زموږ په خطر کې سوله راولي، امین یا رب العالمین.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب و چې له موږ سره یې خپل نظر څرګند کړ. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به ستاسو پیغامونه واخلو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د آزادی رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو زیات په نشه یي توکو روږد کسان لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر 3 میلیونه اټکل سوی دی، چې دا د افغانستان د 1.5 میلیونه نفوس 10% کېږي. دغه روږد کسان اکثره هیروین کاروي. پخوا ډیر کسان چې سړی وو په مخدره مواد روږد وو، خو اوس ښځې او کوچنیان هم په نشه یي توکو اخته سوي دي. د تیرو 5 کلونو پر مهال افغانستان د کوکنارو د کر د له منځه وړلو پروګرامونه پلي کړي، خو د سخت دریځو د حملو له کبله په ډیری مواردو کې دغه پروګرامونه ښه نتایج نه ورکوي. د افغانستان په نشه یي توکو روږدو ښځو او کوچنیانو د روغتیا ملي مرکز وایي چې په تیرو 5 کلونو کې په نشه یي توکو روږدو ښځو شمیر 3 چنده سوی دی. متخصصین وایي چې ښځې او کوچنیان ځکه په نشه یي توکو اخته کېږي چې د کورنۍ سړي په دغه توکو روږد وي. موږ به په دې اړه ستاسو پیغامونه واخلو. تاسو له موږ سره خپل نظر څرګندولای سئ. پوښتنه مو دغه ده چې آیا داسې څوک مو لیدلی چې په نشه یي توکو روږد وي، یا داسې کسان چې بیرته یې نشه یي توکي پرې ایښي وي او عادي ژوند یې پیل کړی وي؟ له موږ سره اړیکه ونیسئ، موږ به ستاسو پیغام خپور کړو. اوس راسره پر لیکه یو اورېدونکی دی چې وابه یې خلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو، خپرونه اورئ.
سلام علیکم هلی ګرانې خور، تاسو او د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست.
ډېره زیاته مننه. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر ووایست.
سلام تاسو ډېره مننه حنفي، زابل ولایت څخه زحمت تر کومه. واقعیت ډېر په زړه پورې موضوع مټاکلې ده، خو خدای دې وکړي چې سر له همدا اوس څخه ټول والدین، مور او پلار او خپل اولادونو ته متوجه سي او په دغه باندې عمل وکوي، ځکه د هر کور مشر، پلار او مور په مثال سره د حدیث شریف چې د خپل رمی شپه دی، د خپل رمی مسؤول دی، رسول الله سلام حدیث شریف دی. واقعیت هم د خور لکه څنګه چې تاسو اورېدونکو مهرباني وکړه نظریات ور باندې ورکړل، دغه نن ورځ چې کوم لاملونه دي حکومت په خواته پرېږدو، اول چې حکومت ته موږ دا ستونزه متوجه کوو، اول ستونزه د مور او پلار ده چې خپل اولاد ته باید متوجه شي، څارنه پسې وکوي چې د زما زوی مکتب ته ځي یا تفریحي پارک ته ځي، څه کوي، له چا سره ناسته ولاړه ده، له چا سره کښېني، انډیوالان یې څوک دي، ملګري یې څوک دي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، خصوصا دغه زموږ په منطقه کې چې زه تر تمه حده پورې ګورم، یعنی تر نیمو شپو پورې زوی ورکې، بچی ورکې، دی دا پوښتنه نه ځینې کوي چې زوی اوس په ګین کې وي، مکتب کې وي، پارک کې وي، څه دې کوله، تلاشي نه کې کوي، څارن نه پسې کوي، مور یې په کور کې نه پسې تعقیبوي چې دا ستا زوی څه کار کوي. بالاخره داسې پلرونه ستا په کورو کې چې د دوی له مخه سګرېټ شاکاږي، څه کوي، نسوار کوي، او همدارنګه دوی ته پیسې ورکوي، ورته دوکان ته ماته پلانکۍ رقم سګرېټ راوړه. بالاخره دغه زوی کنن نه وي، سبا بلوز بلوز په دغو باندې عادت کېږي. نو دا د پلار دپاره زه په تعصب سره ډېر د افسوس ځای دی چې دی په اولاد باندې نشي توکي راغواړي، تر څو پورې چې وایي دا مې پلار کوي لکه ښه کار دی، نو سبا بالاخره دی مور باندې عادت کېږي. نو زما په نظر او ګمان باندې دا پلرونه د ښه کار نه دی چې دی په اولاد باندې نشي توکي راغواړي، یا د اولادونو له مخه نشي توکي استعمالوي. د څورج مخکې د ژوندۍ مثال د سوې مزمایو ملګری وو زوی تکلیف درلودې مرضی بل اخر کابل ته لاړې په کابل کې هلته تشخیص وسو ورته ویل وای ورور ته خو سګریټ نه څکې وای زه سګریټ څکوم وای بس دا ستا زوی چې دی د خوب په حالت کې د اضطراب په حالت کې دا د سګریټ دود تنفس کړی دی دغه تنفس د دوی او کلمو ته شو سوی دی په کلمې وس میکروبجن دی نو بل وخت احتیاط کوه د اولادونو مخ ته سګریټ مه څکوه چې اولادونه دې په خونه کې اضطراب چلته سګریټ مه څکوه نو دا ټول لاملونه دي دا ټول مشکلات ستونزې دي
ډیر زیات مننه حنفی صاحب له زابل ولایت څخه تاسو موږ ته تلیفون وکړ او خپل نظر مو را سره شریک کړ کچېری په کابل کې د پولیسو خطه سیمته د مخکې په ولارسو کچېری د په کابل کې د پولیسو خطه سیمه د پولی محمود خان او پلی خشتي شاوخوا کوټې سنگي کابل سند زرنیګار پارک د نوی شار پارک د نادرخان تپې او ان ځینې پلو لارو ته ځیر سو ډیرې متادین وینو چې ناست وی په ځینو سیمو کې بیا په ټو او څادر په سرونو غړولې وی څلور پنځه کسان یو ځای نشه کوي کله نه کله خو متاد میرمنې هم ورسره ګډې سي او د اعتیاد عمده عوامل رواني ستونزې د هیواد جنگي حالات بیکاری او فقر بد ملګری کورنۍ مشکلات د کورنۍ د غړو اعتیاد او تر ټولو مهم علت یې د نشې توکو ډیروالی په اسانۍ سره پیدا کېدل لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ویل او د مسلمانو کسانو بې پروايي چې په دې برخه کې کوي کېدلای سي تجربه ښودلې ده چې معتاد شخص تر ټولو زیات خطر خپلې کورنۍ ته پیښوي قتل غلا د بدن د غړو خرڅول کورنۍ خشونت د کوچنیانو وجل د شذو خرڅول هغه څه دي چې په اکثره سیمو کې متادینو رامنځته کړي دي پر دې موضوع باندې ستاسو نظرونه اخلو د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري یو اوریدونکو را سره پر لیکه دی چې اوس به واخلو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایاست او خپل نظر شریک کړئ
زنه معلوم ته زه هغه گیګم خپل نشي په باره کې کنه خپل ډيري نشي کړی دي لاس کوله
تاسو بلې او تاسو خپل تجربه دا اوریدونکو سره شریک کړئ
او خپل تجربه شریکوم چې به ما د ټول سکول کې دلې نشي مې کولې کنه او څه ده اوري
بلې او مهرباني وکړئ
او زه سوا هاي دا درېم چې کیږم په خپل د نشه خوشی کړی دی او نو مې کولای استعمال کړی دی او نو مې کومه دوايي استعمال کړی دی او هر څه کولای شي چې دا نشه پری دی په خپل چې پریږدي او کنه پریږدي الله نو کوي به نشه و مرتا
تاسو ول چې تاسو نشه کول نو دا څنګه کم توکي و هیروین و چی شو
او چار څه تاریوک د شیشې په نوم یو شای دی او دا درې شونه مو استعمال ول او خالي سيګريټ مي استعمال ول څلور کما نشي ما کولی او درې میاشتې کېږي زه یو ځای مو پری خالي پوز مي پری خالي دي او پنځه ورځې سختي مي خالي او سوا کو پنځه ورځې سختي بیرته مې دا نشي پری خالي هیڅ مشکل نه لرم
تاسو مشته ویل چې تاسو بلا بلی نشي کولی نو څه لامل سو چې تاسو دغه پریکړه وکړه چې باید دا نشي باندې کوي وینې کړی نوري
او دا نشي مدار پر پری خالي چې خال مي ولی دل ډیر ستونز او ډیر مشکل سره موږ افغانان محمد دي او ډیر مشکل لري موږ افغانان چې دي زیات مشکل سره محمد دي بيدنه د جزوګ نشاو کې زه خپل ځوان يم ډیر زیات ځوان يم بيدنه د ځوان سړی نشاو کې هغه ک نشاو کوي زوی په مختکیږي نور قرانه په مختکیږي ټول په نشوته مخکیږي په نشو مختکیږي بيدنه چې نشي پری دی نشي هیڅ ګونه کې
تاسو ود هغه سه نور کسانو ته چې په نشو روزتي هغه ته څه پیغام لري او لطفاً که تاسو واس چې د کورنۍ غړي له دغه نشي کسانو سره څنګه مرسته کولای شي
ما څه طلا یو مرګله مې دندېوال مې ده هغه اندانه شي کوله غو نشونه موړه ول هغه پری خولي دي دانه شي او ما پری خولي دي نم دوايي استعمال کړی دی نه ډاکټر ته لوري پنځه ورځې خمري نه روغ ولا پنځه ورځې خمار شولو بس جوړ تا یو ریو دغه چې نشا چې چا کوله ما خپل ځان دی پوره کوله په چا مې بوجو نه دی چواله چې ما نشا کړه د په چا مې بوج چواله دی بس په خپل زړه ته وایي
بله زموږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سو بله مهرباني وکړئ اورو بله و
ډیر خپل دا ډیر خپل خبرونه دی تاسو یو ستا خبرونه شروع کړي د بيد د چې دا خبرونه په اساس ډیر خال دانشې پری دی ځکه چې اوس نشي توګه چې دی بازار کې په کلو کې په ولسوالیو کې په ډګر خرڅېږي، دولت یې کسې خو دولت مخنیوی نه کوي.
تاسو د ځینو نشه یي توکو یادونه وکړه چې تاسو پخپله کارولی دي، دغه نشه یي توکي تاسو له کومه ځایه ترلاسه کول؟
دا نشه یي توکي په هر ځای کې خرڅېږي، په بازار کې خرڅېږي، د ولسوالۍ په خو کې نږدې خرڅېږي. دولتي خلک خپله لاس لري، قمانداني منی لاس لري، ولسوال لاس لري، د ملي امنیت ټوله ټوله ارګانونه لاس لري. چې لاس نه لري ټوله په دولت کې نیوایي دولت په نشو مخته دی. ولې په نشو مخته دی؟ هغه خپله لاس لري، که خپله لاس نه لري هغه هم نشي کولی چې دا نشه یي توکي خرڅ کړي.
دا چې تاسو وایست چې دولتي کسان په خپله لاس پکښې لري په دغه د نشه یي توکو په خرڅلاو کې، نو هغوی خو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی لکه ځینې کسان چې لاس به پکښې لري. موږ تاسې څنګه کولای سو، د کورنۍ غړي څنګه کولای سي چې خپل کوچنیان باید را وګرځوي د دغسې مخدره موادو څخه؟
موږ تاسې دا کولای شو چې خپل ماشوم ته چې دی کور ته شی روړو او پیسې ویر نه کړو. که پیسې موږ ویر کړو، هغه پیسې سبا ته یو شی خلی، بله ورځ بل شی خلی، هغه په نشه یي توګه مخته کېږي. ماشوم ته چې دی بېده دی کور ته شی روړي او پیسې ویر نه کړي، چې ته پیسې ویر کړي چې ورشي وته چې لاړ شه دوکانه دوکانه څه راوړه در ته.
ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې تاسو ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونې ته زنګ ووهله، موږ سره مو خپلې تجربې شریکې کړې. موږ له تاسو مننه کوو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې یې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي چې دا کار یې د دې لپاره کړی چې د نشه تر ډیره حده د افغانستان خلکو ته توجه ده. نو د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 34 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 18 نیټې څخه پیل کړی دی. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. ځینو اورېدونکو وویل چې دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د مخدره موادو مخه ونیسي او همداراز عامه پوهاوي پروګرامونه اعلان کړي او پلي کړي. نو اوس چې دا د کمپاین د مخدره موادو پر ضد پیل شوی دی او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې دغه کمپاین به روان وي او خلکو کتابه عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ چې موږ او تاسو د کورنۍ د غړي په توګه څنګه کولای سو چې د مخدره موادو مخه ونیسو. یو اوریدونکی را سره پر لیکه دی چې د دوی نظر په واخلو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل ځان معرفي کړئ او د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ.
بشیر انتظار مغم لغمان څخه.
انتظار صاحب، مهرباني وکړئ موږ ته ووایاست چې څنګه کولای سو د ځوانانو مخه ونیسو چې نشه یي توکي ونه کاروي.
ملالۍ بشیر خور، زه په خپله باندې تقریبا د 2008 کال نه فرګټ وهم. تاسو باور وکړئ یو ټیم کې یعنې فرګټ ادي نشه ده، که نه زه به تاسو یو مثال درکړم. فرګټ ادي نشه ده، په دې باندې ما تقریبا 2008 نه تر 2018 پورې اوسه پورې سګرټ وهم. تاسو په خدای باور وکړئ، په ما ګناګار مه کوئ. یو ټیم داسې راغی چې ما له خپلې مور نه 10 روپۍ غوښتلې، ما 10 روپۍ ما ته راکړه مور سګرټ پې والم. هغه ما ته په زړه سو زوی چې تا دا سګرټ نه وهل، نن به دې ما ته ولې دا سوال کوو؟ نو زه ټول افغانانو نه هیله کوم، ټول افغانانو په دې کې دولت زه ګرم بودم په دې چرس ازاده خرڅېږي، شراب ازاده خرڅېږي، روحین ازاده خرڅېږي. هیڅوک اول په دې دولت با په دې دولت کې داسې خلک شته داسې ساتنمنان دي چې ټول چرس پوډر وهي. نو په دولت کې اداره نشته، نو څه عام خلک، عام دولتي خلک چې وهي، نو عام خلک وهي، خامخا وهي. نو ما دا هیله له ټولو دولتي چارواکو نه چې دغه باندې یو بندیز ولګوي. سرګټ زه خپله دوکاندار یم، زه سرګټ خرڅوم په 500 روپۍ دیر افغانۍ پین سرګټ خرڅوم. نو دولت دې ما ته هغه وکړي یا ریټ دي کړي چې په موږ یې په 100 افغانۍ خرڅ کړو، په 200 افغانۍ خرڅ کړو، په 300 خرڅ کړو، یو ډیکي بند کړي، نو دا به ډېره ښه وي. نو زه چې په لاره باندې ځم، ما سره یو من وزن وي، نو زه تر کوره پورې ځم، یو من وزن ما سره کور کې، ما ته ستړي نه شي کړي چې ستړی نه شي. زه به داسې خاموشه چې زه خپله سا دمه جوړه کړم او بیا ما ته ستړي نه شي را کوي.
ډیره زیاته مننه بشیر صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوس په ورسو درې یوې لنډې خبرتیا وروسته به تاسو ته ستاسو پیغامونه واورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. اوس په ورسو محمد امین کمال پوری ته چې را سره بستاسو ځنی پیغامونه چې تاسو پر فیسبوک مشته پریښې دي را سره شریک به کړی. کمال پوری سه مهرباني وکړي دا اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړی.
سلامونه اغلی بشیر، په فیسبوک باندې غنو اوریدونکو لوستونکو خپل نظرونه پریخي. ما زین راوخستل کتابخان کوچلی کلی د کورنی مشران باید خپل مشران د بیزای ګرځي، خپل کشان د بیزای ګرځي، دا څخه م نکړي. هغه ځوانان چې نالوستي وي او دینی ذکری هم نه لري، لوستي ځوانان د دوی لپاره دی لاس پکار شي. ابو احمد زازی بیاوی د کورنۍ سرپرست باید د کورنۍ هر غړی په سالمه وظیفه یعنی کار وګماري. د دې لوی لامل د کورنۍ سرپرست نه توجه ده. ګلکریم لکنوال د اماراتو نه بیا لیکلی، افغانستان کې بیروزګاری ډیره ده، خلک مصروفیت نه لري ځکه په نشي اخته کیږي. ملګری اڅکزی په نامه یو ځوان لیکلی، کورنۍ او خپلوان دي د ځوان نسل ټول حرکات په نظر کې ونیسي، په هغه پسې د سترګې وسی او ودی څاري، خو د زور او خشونت لاره دي هیڅ کله ځوان دي ته نه اړباسي چې بې ځای ناسته پریږدي. دا کار دی په خورا هنر سره سرته ورسوي. کوم وخت چې دی د خرابو ملګرو سره بې ځایه مصروف وي، هغه وخت دی بیا ورته خپل خپلوان داسې چاپیریال تیار کړي چې د ځوان هغه بې ځایه ناسته او د ناستې څوک هیر شي. او یوه ډیره مهمه خبره هغه دا چې نوي ځوانانو ته د مشرانو په وړاندې د خبرو او خپل نظر څرګندولو پوره موقع ورکړل شي او د کور د یو بشپړ غړیتوب حق ورته ورکول شي. غیرت بهیر د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد نه بیا وایي، هر کورنۍ او هر مشر باید د خپلو ګلالیو ماشومانو سالمه تربیه او د بدو کړنو او بې ځای اشخاصو سره ناسته پاسته په جدي ډول منع کړي. ځینې نور پیغامونه هم وو خو د ځینو دغه خپل هغه سره نو مراد کړي پر موضوع یو څه نیوکه کړې وه. پر صورت وروسته کې به انشاءالله نور پیغامونه هم تاسو ته ولولو. مننه،
ډیره زیاته مننه کمال پوری صاحب. محمد امین کمال پوری وو چې پر فیسبوک څخه تاسو پیغامونه راټول کړي وو چې تاسو ازادي رادیو ته د نن ورځې د موضوع په اړه رالیږلي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت هم په دې باور دی چې عامه پوهاوي ته اړتیا ده، لکه ځینو اوریدونکو چې وویل. د دغه موینیت ویاند مهدی کاظمی د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاق وړونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاق وړونکي نیول کیږي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د مشرانو جرګې غړی محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د پوهاوی پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي. تاسو له ازادي رادیو څخه میکروفون ستاسو خبرونه اورئ. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واورو چې د موضوع په اړه به سره خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم
خورجان. وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ.
مننه خورجان. پکتیکان او د سیمناری کني وای د عظیم خبرې کوم.
عظیم صاحب، څه فکر کوئ چې څنګه کولای سو د ځوانانو مخه ونیسو چې مخدره مواد ونه کاروي؟
خورجان، مشکل خو ټول په پتی اوردان کې ده چې کله اوس ملګری دی نن پنځمه ورځ چې چرته وځي دی پنځه ورځې کې چې دی به وخه دا اوس نیمه څو څو سره چې دا اوس هم دی په خبر کې ده. خورجان، ټول مسجد دولت لري او په دولتي ورګان کې ټول دغه شان ټول دولتي ورګان کې خورې.
تاسو فکر کوئ چې دا د دولت په دولت کې کارکونکي د مخدره موادو په خپرولو کې مرسته کوي، نو موږ او تاسو د کورنۍ د غړي په توګه څنګه کولای سو چې خپل کوچنیانو او اولادو ته دغه تربیه ورکړو چې داسې کار ونه کړي، نشه یي موادو ته مخه نه کړي؟
خورجان، پاسرات خو سواد نه لري، خلک دقت مشکل سواد نه لري، ډېر غټ مشکل دا ورته سواد نهسته. خبرې ورته وکړي،
ډیره زیاته مننه عظیم صاحب له پکتیکا څخه را سره خپل نظر شریک کړ. د ویل چې خلک که اوغوی ته د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ سي نو شایي هغوی د هغوی سم سر پرې خلاص نسي، او لامل یې د بې سوادي یاده کړه. یو بل اورېدونکی لرو چې را سره به خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. لبد مرغز موږ اړیکه له دوی سره وشلې ده. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ. موږ ستاسو غږ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
فضل هادي وردګ يم، د وردګو ولاته.
وردګ صاحب،
تاسو د افغانستان مظلوم ملت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه وردګ صاحب. تاسو خپل نظر شریک کړئ د موضوع په اړه. بلې، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو کولای سئ خپل نظر شریک کړئ. وردګ صاحب، زموږ ژغ وانه ورید. یو بل اورېدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
زما ژغ اروی ګرانې قدرمنې خور، السلام علیکم. زما نیکې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام، تاسو خپل ځان معرفي کړئ، مهرباني وکړئ خپل نظر هم را سره شریک کړئ.
نظر به هم شریک کړم او ځان به هم معرفي کړم. زما نوم ادیر دی، د سویډن څخه مې ټلیفون
کړ. عابد صاحب، تاسو د موضوع په اړه خبر لرئ، لکه تاسو چې څنګه موږ ته ټلیفون هم کړی دی. موږ او تاسو څنګه کولای سو چې د کورنۍ د غړي په توګه د خپلو کوچنیانو او اولادو مخه ونیسو چې نشه یي موادو ته لاسرسی ونه لري یا نشه ته مخه نه کړي؟
و خور، دا موضوع خو ډېره ښه موضوع ده، او د رادیو د ازادي رادیو خو هر پروګرام د ستاینو وړ دی، او دا خو بیا بېخي ښه موضوع ده چې تاسو ټاکلې ده. خبره خو دا ده، زما خور چې د خپل اولاد سره په کور کې مور او پلار یو داسې چال چلند وکړي لکه د یو ښه خور دوست په حیث ورسره چال چلند وکړي، او خپل اولاد ته درواغ ور زده نه کړي، او د خپل اولاد تګ را تګ وڅاري، او د خپل اولادو ناسته ولاړه وڅاري چې د چا سر ناسته کوي د چا سر ولاړه کوي. او دا هیڅ وخت دا مشکل یا دا ستونزه نه اواري چې یا څوک وتړي پر او ګرځي دا به یې وایي چې تا ولې دا کړی، سګریټ چې څکول یا د نسوار کړي یا عادي یا دا نه، په قراره په آرامه لکه یو ښه انډیوال یو ښه خوږ دوست چې زویه درواغ به راته وایه نه، او زه چې وایم نه نو د دغه په عواقبو یې خبر کړي، د دې په پایلو یې خبر کړي چې د دې عواقب د دې پایله اخر دا شی ده، مثال ورکړي. او دغه ما د ټولو مور پلارو څخه هیله دا ده چې درواغ مور شي خپل کوچنیانو ته. هغه په دې معنا زما خور په کور کې پلار ناست یو څوک دروازه وټکوي، دی په کور کې ناست یو زوی ته وایي یا کوچني لور ته وایي ورته ورته پلار مې کور نشته. ښه، دا چې رالی دا ښه یې زده کړله، سبا چې غټه سي دا لور زوی چې یو درواغ ورته وایي د هغه پلار پور پر راغورځي وایي یې ټپه یې وایي ولې دې درواغ، نو خو تا ورې زده کړه، خو اول تا ورې زده کړه.
عابد صاحب، بله، مهرباني وکړئ. نو تاسو ستاسو دغه نظر دی چې باید د اولاد پر تربیه باندې لومړی موږ او تاسو ټول پام وکړو، هغوی ته د درواغو لار ورونه شي. خو دا چې په لارو کوڅو کې هرې خوا ته کوچنیان له دا خطر سره مخامخ دي چې ناشناخته کسان یې خطا کې او هغوی ته د نشه یي موادو لارې وروښیي، په دې مورد کې څنګه کولای سو چې کوچنیانو ته لارښوونه وکړو؟
قدرمنې خور، بیبي خور، خبره داسې ده چې په دې کې یوازې د مور و پلار ونډه هم نه ده، په دې کې د کلي کور د ګاونډیانو د همسایګانو د هغه څه ورلوړ بیا د دولتي د دولت په سطحه د حکومت په سطحه باید د دې سره فعالیت شروع سي چې د دغه شیانو څخه ماشومان راوګرځي. زموږ ستاسو خو که ډېره دا یو خبره بیا هم درته کومه، مور پلار دواړه په کور کې ناستې سګریټ یا اولاد ورته ګوري نسوار یا بله داسې ناوړه نشه، اولادونه پر ټول دي یقي
د زیات مننه
مستصفه کورنۍ کې په افغانستان کې داسې ده خو هر سره چې دا کوي کسګریر کې کنسوار خو د خپل اولاد مخه دا کار نه کوي یا یو بل نه شکی اوس چې یو ځای ته ځان دغه کوي نو دا هم یو ډېر لوی غټ رول لري په جامعه کې او مور و پلار باید دا ونه کړي چې د کوچني اولادو چې تر څو دی د دې عقل پوخ ته نه وي رسېدلی که د دوی د دیارلسو د څوارلسو کالو څه بیا تر دوه ویشتو کالو پورې په دغه سیم کې که دغه کوچنیانو باندې دغه وسي یو ممانیت وسي او د ښي اوبه د لارې څخه راوګرځي انشاءالله چې تر دې لوړ سو تر شلو تر دوه ویشت بیا انشاءالله نه ورته خرابېږي بیا بېرته دغه یو ډېره دغه دوره ده لیونۍ دوره ده دغه تر شلو دوه ویشتو پورې بیا بېرته دغه د عقل چې پوخ ته رسېږي بېرته پر خپلو پور باندې مور او پلار باندې بېرته مخ راګرځي د مور او پلار و خبرو ته غوږ نیسي خو د دیارلسو یا د څوارلسو بیا تر دوه ویشتو پورې دا یو ډېره لیونۍ دوره ده
عابد صاحب ډیر زیاته مننه عابد صاحب ول سویډن څخه یې زموږ سره خپل نظر شریک کړ اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده
السلام علیکم ام العلی خورکین دی ول زبلین د زابل ولایت ارغنداب بل سره شیدې دي چې کوم کې یو خپل غوښتنې د طرفه دي کوم
زابل صاحب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ
مننه کوم ډیره اړینه موضوع متکلی ده دا چې متاسفانه افغانستان کې سمتی ځوانان کال پر کال د روغ د کسانو په نشو روغ د کسان نو په شمیره کې زیاتوالی راځي نو کورنۍ ته په کار دي کله چې یو کس په نشي توکو متاسفانه اخته کیږي نو د هغه کس په شمیره کې په روحیه کې معلومی دي چې جلسه ده چې دا کس په نشي توکو روغ دي ده اخته ده د کورنۍ ته په کار ده چې هغه کس بندې کې نه چې ویتړي د په خپل کور کې بندې کې تر څو دی ډېر وخت نه نشي توکي نه بل څوک وویني تر څو دی هغه مخکې چې دی په نشه اخته ده هغه څه یې هېر شي بېرته عادي حالت ته راورسېدي نو کورنۍ په دې اړه زیات رو بولی شي دا پلا پر حکومت نه باید ورواچو ځکه چې حکومت هېڅ چا وکور ته تریاک نه دي وروړي چې دا د وخت ته دې په دا بچي دغه بچي په دې مخدره توکو روږدی کړه نو کورنۍ اړینه ده اول خو هېڅ ځوان ته په کار نه ده بیا که په کچېرې یو څوک ناپوه وي بېسواده وي سخته کېږي نو کورنۍ ته یې اړینه ده اړینه ده تر څو هغه کس بندې کې د بندي په شان وسلام د الله په امر
ډیره زیاته مننه زابلی صاحب چې تاسو لمر سره خپل نظر څرګند کړ ګرانو اوریدونکو ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو لمر سره خپل نظرونه شریک کړل د دې خبرونې وخت پای ته رسیدي او لدی ورسته د لوبو لمیدان خبرونه د ماسپښین له دوه تر درو بجو وړاندې کیږي د درو بجو تر خبرونو ورسته میکروفون ستاسو خبرونه په دری ژبه اوریدلای شي دا خبرونه هم پر همدې موضوع ده ک نظر لری کولای شي په هغه خبرونه کې هم ګډون وکړي
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي فراوان ورزشي خبرونه کې د ونې مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د کرکټ بورډ د نشراتو له مسول فرید هوتک سره مرکه واوري چې وایي د افغانستان د کرکټ د نورسکرنو لوبغاړو ملي ټیم نړیوال جام ته لار پرانستا
افغانستان کرکټ نورسکرنو بلې 2013 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د افغانستان د بدن د ښکلا د ملي ټیم سر روزونکي نور الهدا شهزاد سره آشنا سي چې پلسکونه ځوانان د بدن د ښکلا په برخه روزلی
زه اولین لقب چې مسر افغانستان چې په کابل کې وشو د 1300 دریم کال کې می هغه د مستر کابل لقب چې اولین لقب ده هغه می واخیسته
خو په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د تل پسیر مرزیه احمد زیرا توړه نکوي احمد زی سه په خیر علی خبرونی ته لکه څنګه چې تاسو د سپورت سره ډیر سرکار لري تیر اونۍ د سپورت په ډګرونو کې څو
د سلام پوره نکول سره قدرمن اوریدونکو کاکر سیب لکه څنګه چې تاسو قدرمن اوریدونکو
کې هم په جریان کې دي. لومړی دا چې تر ټولو یو جالب او فزرپورې خبر چلرو هغه دا چې د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې البته شپږ بریاوې پر لپسې درلودې او د 2013 نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه چې ټولو ته مبارکي وایم او هیله ده چې دغه بریالیتوب تر پای پورې همداسې دوی وساتي. او څنګ ته د دې یو بل خبر دا چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډلې پر لپسې ماتې وخوړلې د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې او وروسته له دې چې دوی په لوی توپیر ماتې وخوړلې. زه فکر کوم چې 13 ګولونه یې وخوړلو له بحرین، عربستان او عراق څخه. د دغو سیالیو څخه زموږ د درویش کلونو د فوټبال لوبډله حذف شوه او دغه راز اوس مهال په کابل کې د باسکیټبال د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ پیل شوې دي او ویل کېږي چې دغه سیالۍ به یوه اونۍ په کابل کې دوام وکړي.
ډېره مننه کورمدان. احمدزی صاحب، په ځانګړي ډول انجونې د کوم لوبو سره ډېر مینه لري؟ فوټبال، کرکټ، باسکیټبالي؟
ککر صاحب، لکه څرنګه چې زه تر اوسه په جریان کې یم، لوبې مختلفې دي او ډېرې ښې چې تر اوسه پورې د افغانستان البته ښځینه لوبغاړي تر اوسه پورې ښې ځلېدلې دي. هغه د بایسکل چلونې په برخه کې، همداراز د ځغاستې په برخه کې دغه انجونې ډېرې ښې ځلېدلې دي او ماشاءالله افغانستان ته ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي.
ډېره مننه. اوس به راسو د خبرونو تفصیل ته. محترم اوریدونکي، به نور په انتظار کې نه پرېږدو.
دا هم د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې له شپږو پر لپسې بریا وروسته د 2013 نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. په سنگاپور کې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د افغان 19 کلونو لوبډلې نیپال ته د شپږ نوي منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د لوبې په چې افغانستان وګټله او خپلې د توپوهنې پریکړه وکړه چې د شپږ څلوېښت اورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 105 نوي منډې جوړې کړې. د افغانستان په منډه جوړونکو کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله او تر ټولو زیاتې منډې وکړې، خو نیپال لوبډلې یوازې 9 نوي منډې جوړې کړې او لوبه افغانستان ته وبایلله. هانګ کانګ، مالیزیا، امارات، سنگاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او په دغه ډول نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډلې خپل دوهمه سیالۍ هم په لوی توپیر عربستان ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد د درویش کلونو لوبډلې عربستان ته 8-0 په وړاندې لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د درویش کلونو ملي لوبډلې د آسیا د فوټبال په مقدماتي سیالۍ کې خپل لومړۍ لوبه هم عراق ته 8-0 په وړاندې بایللې وه. د آسیا د فوټبال مقدماتي سیالۍ د ریاض په کوربتوب د فیصل بن فهد په لوبغالي کې ترسره شوې. د باسکیټبال د ملي لوبډلې لپاره په کابل کې انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې دغه سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پیمان وایي په دغو سیالۍ کې له کابل څخه دوه لوبډلو، له هرات، بلخ، سمنګان، کندهار، هلمند، غزنی او له ننګرهار څخه یوه یوه لوبډله ګډون کوي. د باسکیټبال د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ به سبان دی یوه اونۍ دوام وکړي. او ورسای خبردا چې د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکیټبال د انجونو شپږ کسیزه لوبډله د باسکیټبال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف د انډونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکیټبال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په درېمه د انډونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
د مرزی احمدی څخه په مننه. محترم اوردونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل نوای چې د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نړیوال جام ته لار پرانسته. د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم خپل سیالو ټیمونو ته په لوړ توپیر ماتې ورکړه او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. په همدې اړه مې له ښاغلي فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغه ټیم د بریا په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي هوتک وویل
تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او د افغانستان د 19 کلن ملي لوبډلې نړیوال جام ته نن مندرې مبارکي هم تاسو ته وایم کاکړ صاحب، هم ټول اوریدونکو ته وایم چې نن مو دا خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډلې 2013 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
دوی د کوم کوم ټیمونو سره سیالي وکړلې چې نړیوال جام ته لار خپل کړل؟
بلې هو کاکړ صاحب، افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډلې د نړیوال جام په غوروي سیالیو کې خپل سیالان په ستر توپیر سره مات کړل. تقریبا 240 منډو په توپیر سره، د 10 وکټو په توپیر سره، د 10 وکټو په توپیر سره، یعنی په ډیر غټو غټو توپیرونو سره خپل سیالان مات کړل، چې په هغه کې مالیزیا، نیپال، سنگاپور دغه هیوادونه او افغانستان مات کړل، او دغه هیوادونو سره افغانستان 2 لوبې تر سره کړلې او خپل ټولې لوبې وګټلې، یو لوبې هم نه بایلو دغه سفر په لړ کې. نو واقعا چې لاسته راوړنه ډیره ښه وه، او په یو ښه توپیر سره افغانستان وشو کولای چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
جناب هوتک صاحب، دغه سیالیو څخه څو لوبډلو نړیوال جام ته لار خپل کړی ده؟
کاکړ صاحب محترم، دغه سیالۍ چې آسیایي هیوادونه پکې شامل ول او لوبېدل پکې، د دې څخه یوازې یو لوبډله، هغه لوبډله به نړیوال جام ته تلله چې هغه د ګروپ په سر کې راغلی وای، چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ګروپ په سر کې راغله، د ټولو لوبډلو څخه ټاپ شوه او ویشو کولای چې ټولې لوبې وګټي او بالاخره نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن څخه د کم عمر لرونکو لوبغاړي به څوک افغانستان ته بدل اسانه شي؟
ټاکل شوی چې افغان 19 کلن لوبډله سبا هیواد ته راورسیږي.
او د دوی د تشویق لپاره تاسو کوم پروګرام نیولی کنه؟
بلې هو، هر ځل چې افغان لوبډلو لاسته راوړنې درلودلې دي او بریاوې ترلاسه کړي، د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري، د هیوادوال لوري تشویق شوي، دا ځل به هم انشاءالله یو ښه پلان ورته ونیول شي، تر دا ځل به هم دوی تشویق شي.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اوردونکو، اوس د بدن د ښکلا د ملي ټیم سر روزونکی در پیژنو.
زمانم نورالهدا شیرزاد ده، د افغانستان د بدن ښکلا د ملي سر ترینر، او زه د دیالسوا درې اویام کال نه پرورشاندام کوم، چې البته دیالسوا یو اتیام کال کې زما ورزش لکشانته عرفی تر شوی ده، او په 1303 کې تر کابل لوبو کې شرکت کړی ده چې هغه لقب می اخیستی ده، او وروسته په 2003 کال کې په بحرین کې می د افغانستان لملانه ورزشکاران او چې هغه مسابقه ته مو شرکت وکړه، او روسه له 2015 نه د ترینر د ټیم ملي انتخاب شوم، او ام زمان پلیر امم چې په نورو آسیایي مسابقو او لوب کې هم شرکت کړی ده، او خې راولانه لرم. زه اولین لقب چې مسر افغانستان چې په کابل کې وشو په 2003 کال کې مې هغه د مستر کابل لقب چې اولین لقب ده هغه مې واخیسته، او وروسته په 2003 کې مې د گریت بی لیسانس واخیسته د داوري، البته د دنیا په سطح غنا. بیا بعد زما هغه د داوري لیسانس گریت ایشوا چې خوشبختانه اوسم په ټول دنیا کې زه کولای شم چې داوري وکم، او ام زمان په دې سره زه خخ ورزشکارانو ملي ټیم ته معرفي کوم چې زما مستقیم شاګردان دي، بس د ورزش په خدمت کې.
محترم اوردونکو، د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم، د خدای پامان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com